السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابولم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ولسمشر کرزی د پاکستان لخوا پر کونړ د ورسېو حملو په اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغه امریکایي ځواکونه چې له 2014 کال وروسته پاتې کیږي د دوی څه شمیر باید د تروریزم پر وړاندې جګړه کې برخه اخلي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی پولیس وایي د هغو سړو د نیولو هڅه کوي چې یوه حامله ښځه د خپلې کورنۍ د خوښې خلاف د واده کولو په خاطر په تیږو وژلې ده په هند کې پولیسو درې تنه ونیول چې په جنسي تیری او په یو ونې پورې د دوو تنکیو نجونو د غرغره کولو په تور تورن شوي دي خو په سر کې صفي الله ستنګزی د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وی د 2014 کال په سو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبريالانو په وړاندې تاریخوالي 30% زیات شوې د افغانستان د انتخاباتو د سر مؤسسه وی د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې باید د رایو پاڼي زیات شي او د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کاپیسا ولایت کې د وسلوال مخالفینو د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړی ده پوره خبرونه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وی د 2013 میلادي کال په سومیاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبريالانو په وړاندې تاریخوالي 30% زیات شوې ده د دې کمیټې رئیس نجیب شریفی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 50 پیخې ثبت شوې دي شریفی وی په دې پیخو کې د خبريالانو د ورژنې 15 مورې هم په ثبت رسیدلې دي د دې کمیټې چارواکي په ډیره دغه تاریخوالو کې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه دخیل بولي د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسه وی د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د رای پاڼو شمیر زیات شي د دې مؤسسې اجرایي رئیس جاندات سپینغرنن په خبري غونډه کې ویل چې په لومړي دور انتخاباتو کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دویم دور انتخاباتو لپاره لمنځه یوسي
پروسیجر رای دی به مراتب سرعت داره ورقه
است وید رای ورکونی به هر ډیر چټک پر مغزی په هر محل کې چې رای پانی اوس وخت شپک سو دی باید تصور شي د لپاره چې پروسیجر ساده شوی او کار په شدت سره مخته زی باید په هر محل کې هم رای پانو شمیر زیات شي خغلی سپینغر هم دراز د انتخاباتو خپل کمیسیون وغوښتل چې د ولایتي کمیسیونونو صلاحیتونه زیات کړي تمه ده د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په څلور وشتمه وشي لبل خو د ننګرهار ولایتي شورا زینو کاندیدانو چې په ابتدایي نتایجو کې ناکام اعلان شوی نه په جلال آباد ښار کې مظاهره وکړه دوی د انتخاباتو پر کمیسیون تور پوری کړ چې د درغلیو په نتیجه کې اچول شوی رای هم شمیرلې دي دغه موترزو کاندیدانو په خبره په هواسي مو کې چې د امنیت له امله خلکو رای نه دی ورکړي هلته هم د زینو زورواکو لخوا صندوقونه ډک شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا شمیرل شوی دي دوی ویل چې اوسنی اعلان شوی نتایج ورته د منلو وړ نه دي او پاکي رای باید له ناپاکو هغو جلا شي د انتخاباتو خپل کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کاپیسا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د وسلو او مهماتو یو وزیر مکشف کړی ده د دې ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چنن خبره شوې راغلي د ملي امنیت منصوبینو د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې د یو لړ اپراتیفي عملیاتو په نتیجه کې دا وزیر مکشف کړی چې د بی ام یو اتیا مرمۍ درویش تار پی جی راکټونه د هوان څلور مرمۍ د بی ام سلویخت یو مرمۍ د دوه اتیا ملي متری توپ څوارلس مرمۍ او 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې لاسته ورغلل د اعلامیې له مخې وسلوالو مخالفینو غوښتل د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم دور انتخاب ته د ګډوډولو لپاره لدی وسلو او مهمات څخه کار واخلیم دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه اونړي خبرونه اسمت سارواندر اوروي
پاکستانی پولیس وایي د هغو سړو د نیولو هڅه کوي چې یو حامله ښځه د خپلې کورنۍ د خوښې خلاف د واده کولو په خاطر په تیجو وژلې ده پر 25 کلنې فرزانه پروین او د هغې پر خاوند لسګونو سړو چې د هغې د کورنۍ غړي هم پکې شامل ول د سې شنبه په ورځ د لاهور د محکمې مخته حمله وکړه دوی د فرزانې د کورنۍ له لوري د شوی شکایت د ځواب ویلو لپاره محکمې ته تللی ول د هغې د کورنۍ له خوا په وړاندې شوی عریضه کې ادعا شوی و چې فرزانه زانه د خپل میړه لوري تختول شوې ده د فرزانی خوند وای پولیس لاس تر زنی ولاړول او پر هغه د ډبرو د وشتلو مخونه نیوله فرزانه پرون خاورته وسپارل شو د هغه پلار له پیښې وروسته ونیول شو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ناوی پیلی د پاکستان له حکومت پکلکه وغوښتل چې په خپل هواد کې د ناموس پنوم د قتلونو د مخنیوي لپاره چټک او کلک ګامونه واخلي په هند کې پولیسو درې تنه ونیول چې په جنسي تیری او په یوه ونه پورې د دوو تنکیو نجونو د غرغره کولو تور دی. په نیول شویو سړو کې دوه یې پولیس دي. د هند په شمال کې کلیوالو د دوو نجونو مړي چې د یوې عمر 14 او د بلې 18 دی پرون په یوه ونه پورې ځړېدلي وموندل. عدلي معاینه ښیي چې تر غرغره کېدو مخکې له دغو نجونو سره جنسي زیاتی شوی دی. د سیمې د پولیسو د ادارې رئیس په دې خاطر له کاره ګوښه کړی شوی چې د نجونو د بې درکه کېدو په اړه د هغوی د کورنۍ له لورې له شکایت وروسته یې فوري اقدام ونه کړ. د قزاقستان په مرکز استانی کې پولیسو په لسګونو فعالان چې د یورو ایشیا په اقتصادي زون کې د قزاقستان پر شامل دوی اعتراض کاوه ونیول. اعتراض کوونکي د جراحانو ماسکونه اغوستي وو او پوسترونه یې په لاسونو کې ول. نن د استانی ښار په مرکزي برخه کې راغونډ شول. دوی شعار ورکوه چې ځانونه د روسیې له امپریالیستي ویروسو وساتي. د اوکراین ملي ګارد وایي چې تاوانونه وراوښتي خو یو شمېر روسیه پلوه وسلوال بلتون غوښتونکي هم په لوهانسک کې د اوکراینی پوځیانو په اډو د حملې په وخت وژل شوي دي. دا پیښه پرون ناوخته وروسته لدې وشوه چې د اوکراین نوي غوره شوي ولسمشر پیترو پوروشینکو ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د کړکیچ په اړه به د روسیې له ولسمشر سره په پاریس کې خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون د اوکراین منتخب ولسمشر پیترو پوروشینکو ته بلنه ورکړه چې راتلونکې اونۍ په فرانسې کې د دوهمې نړیوالې جګړې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي. تمه ده چې د نړۍ یو شمېر نور مشران به هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. اوکراین تر نن پورې وخت لري چې د روسیې د گازپروم دولتي شرکت ته د گازو پور ورکړي کنه گاز به پرې ودرول شي. که گازپروم پر اوکراین گاز پرچاو کړي د اروپا نورې برخې به هم اغېزمن شي. اوکراین نن د شپې تر 12 بجو پورې وخت لري چې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب د شوې موافقې له مخې روسیې ته د گازو 2 میلیارد ډالر پور ورکړي کنه راتلونکې اونۍ به د هیواد ته د گازو لیشت بند شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ ویل اوکراین روسیه د دومره ډیرو غازو پور وړې دي چې په یو کال کې د هیواد پولند ته ورکړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قزاقستان ته ورسېد چې د روسیې په مشایل قزاقستان او بلاروس سره د ایروئیشیا اقتصادي اتحادیې د رامنځته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. پوتین به په استانی کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره هم وویني. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن په یو مرکه کې چې پرون د متحده ایالاتونو په یو تلویزیون کې خبره شوه وویل غواړي چې بیرته متحده ایالاتونو ته ستون شي خو که اړتیا شوه په روسیه کې به د زیات وخت لپاره پاتې شي. امریکا د جاسوسي په تور د سنودن د نیولو هڅه کوي. سنودن دا رد کړه چې ګنی د روسیې له حکومت سره چې د ته یې پناه ورکړې دی کار کوي.
I have no relationship with the Russian government at all. I've never met
ز د روسي له حکومت سره هیڅ راز اړیکې نه لرم. ما هیڅ کله د روسي له ولسمشر سره نه دیلیدلی. د روسي حکومت زما ملاتړ نه دی کړی. د روسي له حکومت پیسې نه اخلم. امریکا ورسته لدې پس نوډن پسې شو چې د خبريالانو ته پټ اسناد افشا کړل. په دې اسنادو کې ښکاره شو چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په پراخه پیمانه د امریکایي اتباعو او نړیوالو مشرانو جاسوسي کړې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له خوره پر کونړ د روسیو راکټي بریدونو په باب د پاکستان له صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې تر سره کړې دي. روان خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه معلومه نه ده چې له هغه امریکایي ځواکونو څخه چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي څه شمیرې د تروریزم پر ضد جګړو کې پراتلونکي کې برخه واخلي. د فراه ولایت د شپکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ایران سره پر پوله د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو سبان لسو ګوندونو او قومي شوراګانو نن په یوې غونډه کې د جمهوری ریاست د دوم پړاو انتخاباتو لکاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د نور ریپورتونو سربیره په پاکستان کې د ورستیو امنیتی پیښو او تحولاتو حال درکو او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري.
دا څومره کثافات بوتول کړی دي
لارا دی باندې چیرته کېږدو؟ د کوڅې خلک شکایت کوي
د کوم گاونډي دروازې سره کې دی.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوبه چو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړه پر کونړ په بیلابیلو سیمو د راکټي بریدونو په اړه د چهارشنبې په ورځ ماښام له پاکستانی صدر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي. جمهوری ریاست وایي په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دغه راکټي حملې ځکه کیږي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته روسان اوړي او هلته عملیات کوي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دې راکټي بریدونو په اړه پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه ګټه نه لري. دا چې ولې له کابل د فهیم عابد په رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د پاکستان لخوا د افغانستان د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو د راکټي حملو په ډیریدو سره د پاکستان په حکومت د افغان حکومت ډیپلوماټیک فشارونه هم ډیر شوي دي. د جمهوری ریاست په وینا د چهارشنبې په ورځ ماښام ناوخته جمهور رئیس کرزی د پاکستان صدر اعظم سره د دغو راکټي حملو په اړه ټلیفوني خبرې کړې او په دې اړه یې خپل اندېښنه ورته په ډاګه کړې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبري شوی اعلان کې راغلی چې په دغه خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ویلي د افغانستان لوري تروریستان پاکستان ته ورځي او هلته عملیات کوي. د دغه اعلان له مخې جمهور رئیس کرزی بیا نواز شریف ته ویلي له کلونو رئیس تروریستان له پاکستان افغانستان ته راځي، خو افغانستان هیڅکله پر ملکی خلکو راکټي حملې نه دي کړې. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو له شاوخوا څلور کلونو رئیس د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري چې تر اوسه په دغه بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او یو شمېر نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالرشید وزیری وایي پر کونړ ولایت د راکټي حملو په برخه کې پر پاکستان ډیپلوماټیک فشارونه ګټور نه دي.
نواز شریف د دې ټکی سره مینه لرله چې په دې سیمه کې یو جوړ جړای منځ ته راشي او د سولې شرایط شته شي. دا ډز هم نوې خوښې خو په هغې کې دا پاتې راغلی دی. نو دغه د افغانستان مسله د چا په لاس کې ده؟ دا د پوځ او د استخباراتو په لاس کې ده. موږ باید سترګې پټې نه کړو، آخوا دیخوا دا بے ځای سوالونه هم ونکو. موږ وینو چې دا مسله د شروع نه تر نن ورځ دا چې سره روانه ده.
خغلی وزیری وایي د دغه راکټي حملو د درولو لپاره باید افغان حکومت پر پاکستان د امریکا له نفوذه ګټه پورته کړي او امریکا دې ته مجبور کړي چې پر پاکستان فشار راوړي او دغه حمله ودروي. د پوینا افغان حکومت باید د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جوزف ډنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم سره د پاکستان د راکټي حملو په اړه خبرې کړې وې او هغوی ژمنه کړې وه چې په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی او د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه یې ورته د افغانستان شدید اعتراض په ډاګه کړی و.
د فهیم عابد په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې او په دې تلیفوني تماس کې دواړو مشرانو د پاکستان له خوري په دې ورسېو کې یو ځل بیا پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په باب خبرې ترسره شوې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې هغه امریکایي ځواکونه چې له 2014 کالو څخه پاتې کیږي د دوی څه شمیر به د تروریزم پر وړاندې هڅې مخ وړي، او دا هم نه ده څرګنده چې ناټو او نور نړیوال متحدین به څه شمیر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. چک هاګل دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې بارک اوباما اعلان وکړ چې 9900 عسکر به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پرېږدي. د امریکا دفاع د وزیر د روسیو څرګندونو جزئیات د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي دا تر اوسه نه ده معلومه چې په راتلونکو دو کلونو کې به څه شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره په جګړه بوخت وي. چک هیګل چې د لومړي ځل لپاره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه څرګندونې کولې وویل دا ډاډه ده چې افغان امنیتي ځواکونه به خپله وړتیا کافي حد ته ورسوي چې وکولی شي په خپله د دې هیواد امنیتي چارې سنبالې کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نږدې 1000 امریکایي عسکر به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا چې هیګل دا ومنله چې تر اوسه په دې اړه چې د دغو عسکرو څه شمېر به له تروریزم سره په جګړه کې ونډه ولري ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. هغه وویل دا هم نه ده روښانه چې د ناتو غړي او نور نړیوال شریکان به څومره شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي او دغه عسکر به کوم مشخص ماموریت سرته رسوي. چکهګل وویل د ایتامه کوي چې نړیوال متحدین په دې اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت د دوام لپاره څه شمېر او څه ډول عسکر پرېږدي د جولای د میاشتې تر پای پرېکړه وکړي. چک هیګل دا څرګندونه هغه خبریالانو ته وکړه چې له ده سره اروپا او آسیا ته په سفر کې ملګري دي. نوموړی به په دغه 12 ورځني سفر کې راتلونکي اونۍ د ناتو د دفاع له وزیرانو سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر به دغه راز افغانستان ته هم لاړ شي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورز وویل چې 9800 امریکایي عسکر به چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي، افغان امنیتي ځواکونه روزي او د تروریزم ضد عملیات به ترسره کوي. د دغو ځواکونو شمیر به په 2015 کال کې نیمایي ته راکم شي او د 2016 کال تر پایه به پاتې ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا پوځي قمندانان په دې باور دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو او هم د تروریزم په وړاندې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره دغه شمیر کافي دی. د چک هیګل په وینا که څه هم د دې شي ضمانت نشي کېدای، خو د اوباما له خوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پلان به پرې نږدي چې افغانستان بیرته په شا ولاړ شي او دا هېواد لکه د عراق په څیر د تروریستي شخړو د زیاتوالي په ډګر بدل شي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغسې یو حالت رامنځته شوی دی. هیګل وویل افغان امنیتي ځواکونه که څه هم تر اوسه هغه حد ته نه دي رسېدلي چې ورته اړتیا ده، خو دغو ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر وویل امریکا به د راتلونکو کلونو لپاره هم تروریزم له شر نه وی خلاصه، خو زیاته کړه چې تروریستي شبکې ورځ تر بلې په نړۍ کې ماهر کیږي، په پرمختللي بڼه فعالیت کوي او له یو بل سره اړیکې ټینګوي.
و امر د لچې د امریکا د دفاع وزیر وی د لاندې معلومه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو څخه به څه شمیر د تروریزم پر وړاندې جګړه پر مخ وړي. په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر د دې اعلان چې له 2014 کال وروسته به خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پاتې رسوي او د 2016 کال تر اخره پورې به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي، خلک مختلف نظرونه لري. په دې لړ کې د یو شمیر اوریدونکو نظرونه هم اورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
جنگ ختم نه دی. زوایم چې هغه وخت کې د عسكر کم پدې شي چې په دې ملک جنگ ختم شي، القاعده او خلک له منځه لاړ شي، اوس جنگ روان دی. زوایم کدی په دې وخت کې وځي دا په دې معنی به وي چې امریکا په افغانستان کې شکست خوړلې ده. زوایم چې په هغه وخت کې د دوی وځي د ملک نه چې د ملک صلح راشي، عسكري دلته موجود وي، ځکه چې زموږ اردو په خونه ده ولاړه، تر اوسه زموږ اردو ډېر ننګرتیاوي لري، امکان لري چې زموږ اردو د ملک نه دفاع ونه کړي شي په صورت چې دوی سره هوایي ځواک نه کړي. چې موږ اردو ته کوی شي بیا که امریکایان لړ شي موږ بنشر خپل خبر نه دفاع کولای شو.
کدا منګو غوړو نه غوړو د امریکا نظام خپل ځان سره یو تصمیم لري چې هغه خپل نظامیان په ځان اندازه او په څه تعداد پرې دی. هغه ځان ته یو خپل خاصه ستراتیژي او پلان باندې افغانستان ته راغلي دي. اوس که دوی 9800 عسكر پرې دي نو هغه سره د ټارګټ پلان خپل ده. دا نه د موږ په خوخه پرې دي او نه د موږ په خوخه زیاتی نه کمی. او زه په ګر کوم چې دا اوس دوی کم تصمیم د امریکا نظام ځان سره نیول ده د 9800 نظام یانو دا بد دوی په خپل مفکوره او فکر باندې درست او صحیح کچیر ضرورت شي نو فکر کوم چې هر وخت زمان دوی ثانیه ته داخلي دی شي. په دغه شرایطو کې د امریکا نظامیان د افغانستان په ګټه دي چې کووسی
کومنګ شپاورز په کونار ته وندې راځي علاني ار اورز ول افغانستان امریکای په دې باره کې کوم اقدام نه کوي نه کوم شي کوي او د دې شتون دلته هیڅ معنا ده.
د فرا ولایت د شیبکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ایران سره په سرحد د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې دوه سرحدي پولیس وچل شوې دي. برید تیره شپه د سرحد په هغه برخه کې چې سوداګریز مواد پکې د ایران څخه فراته انتقالیږي تر سره شوی دی. لسیمې په د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په دغه نښته کې د ایران هیواد سره پر سفري نقطې ترسره شوي دوه سرحدي پولیس او یو سوداګر وژل شوي دي. چارواکي وایي چې شته هغه وخت رامنځته شوي چې سرحدي پولیس د غزمې په حال کې وه او د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا پرې برید شوی. د فراه ولایت د والي ویان جواد افغان وایي چې په نښته کې د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه هم یو تن وژل شوی دی. دغه په خبره د امنیت څخه وروسته افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو د دولت د وسلوالو مخالفانو د سیمې څخه وشړي.
پولیس پر
اتاوی امیل هغه سرحدي نقطه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د شیخ عبدالنصفرای سوداګریز بندر هم پکې پروت دی. له دغه بندر څخه هروه د نفتي موادو تر څنګ خوراکي او نور توکي هم فراه ولایت ته د ایران څخه واردېږي. په دې وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په دغه سرحدي نقطې باندې برید کېږي.
د طالبانو یوه نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي، د طالبانو ویان قاري یوسف د خطري ملیشو ویان بولي. څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونهای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانهای عریف استخبارات نفوذ کردن، به این لحاظ هم نسبت به طالبا بی‌اعتماد است.
په دې اړه بحث نن له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې واوري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2013 کال د لومړیو پنځو میاشتو په مقایسه د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 13% زیات شوی دی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دې مسئلې دوی سخت اندېښمن کړي او په دې حق لبا یو سرخلاصې لیک هم ولسمشر کرزي، ملي شورا او د اطلاعات او کلتور وزارت ته واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د دې کمیټې وړاندیزونه به هرومرو په پام کې نیول کیږي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغان خبریالانو د خوندی کولو او هغوی ته د کاري اسانتیاو د برابرولو لپاره افغان حکومت او ملي شورا ته ځانګړي پیشنهادونه وړاندې کړل. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دوی د سړنو لمخې له خبریالانو سره 3% تاوتریخوالی د حکومتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو له لوري شوی. خاغلی شریفی وویل چې دوی بخپلې غوښتنې په یو سرخلاص لیکې ولسمشر کرزی، ملي شورا او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وړاندې کړي. هغه په دې لیکې د خپل غوښتنو په اړه وویل چې درې مورد دي او باید د افغانستان د ډلې زور رسنیو په نافذه قانون کې شامل شي.
حکومت افغانستان مکلف به اخذ تدابیر لازم به خاطر مسئولیت
خبرنگاران دی. وی د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر ونیسي. دویمه دا چې افغان حکومت باید له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوونکي مجازات کړي، او بل دا چې افغان حکومت باید د خبریالانو د حقونو په اړه د دولتي کارکونکو په تیره د پولیسو د پوهې سطحه لوړه کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د تیر میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو په مقایسه د 2013 میلادي کال په همدې موده کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی 13% زیات شوی. د دې کمیټې د مسؤلینو په خبره د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه 15 تنه افغان خبریالان وژل شوي او د هغوی پر ضد د تاوتریخوالی لسګونه پیښې ثبت شوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې له شوو پرمختګونو سره سره لا هم افغان خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، په تیره په وخت د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې وړاندیزونه سم او پر ځای دي او د عملي کولو لپاره به لازم اقدامات وشي.
پیشنهاد خبرنگارا که
ارائه شده و میخواین دی وی د خبریالانو وړاندیزونه چې مطرح شوی او هغوی غواړي چې په یو سرخلاص لیکي وړاندې کړي زمونږ لپاره د منلو وړ دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا مسله په پام کې نیولی او زه ډاډ ورکوم چې دوی وړاندیزونه به هرومرو د رسنیو په نافذه قانون کې شامل شي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډلې زو رسنیو د پاموړ پرمختګونه کړي. دا مهال په دې هیواد کې لسګونه ټلویزیونونه، سلګونه راډیوګانې او چاپی خپرونې فعالیت لري. خو داسې انتقادونه هم شته چې په افغانستان کې د ټولو رسنیو خپرونې معیاري نه دي، بلکې یو شمېر رسنۍ د ځینو سیاسي کړیو او حتی ځینو بهرنیو هیوادونو او سازمانونو ګټو ته ژمنې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي چې لشکر طیبه وسلوال ډله د پاکستان د استخباراتو لخوا د هند او افغانستان د ګټو پر ضد جوړه شوې ده. افغان کارپوهان هم په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلوال ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې یاد ډله له طالبانو سره اړیکه لري او انتحاري ډلې او انفجاري حملې پلانوي. که څه هم چې د لشکر طیبه وسلوال ډلې مرکزونه په پاکستان کې دي، خو څېړونکي وایي چې ځینې عربي هیوادونه هم له دې ډلې سره مالی مرسته کوي. په همدې خبرونه کې په دې اړه درته مفصل رپورت لرو. دا هم اوري چې د افغانستان پولیسو چیرمنند شمالي وزیرستان په خبري سیمه کې چارواکي وویل چې د سهار په وخت د پاکستاني ځواکونو پر موټر د سرک د غاړې یو چاودنه شوې ده چې پترس کې لکتر لګه درې پاکستانی سرتیری وشل شوې دي. خو لمړی له اسد الله لودین څخه اورو چې د افغانستان ملي امنیت اداره د لشکر طیبه ډلې پړه څه وایي.
په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلوال ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راولاړې شوې چې تیره جمعه په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت په دې ډلې واچول شو. د ملي امنیت عمومي ریاست یو سرچینه وایي چې لشکر طیبه د آی اس آی یا د پاکستان د استخباراتي کړۍ لخوا جوړه شوې ډله ده او زیاتوي چې د هند او افغانستان د ګټو په ضد فعالیتونه کوي. د ملي امنیت د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لشکر طیبه وسلواله ډله په افغانستان کې په یو شمېر حملو کې لاس لري. افغان کارپوهان بیا په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لشکر طیبه د افغانستان او هند ګټه هدف ګرځوي، خو یو شمیر نور څېړونکي بیا وایي چې دا ډله یوازې او یوازې د هند د ګټو مخالفه ده او د کشمیر د ازادۍ لپاره جنګیږي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې لشکر طیبه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي او مشران طالبانو ته د حملو او د ماینونو د جوړېدو روزنه ورکوي.
یوازې د هندستان پر منافع باندې نه که افغانستان منافع باندې دوی حمله کوي. په افغانستان کې د دوی معلمین طالبان ته د دې ماینونو جوړولو انفجاري مواد جوړولو ته راضي او دلته په افغانستان کې بزن ولایت لکه میدان شار، پکتیکا په ساحو کې، د خوست په ساحه کې، په هلمند په ساحه کې، په کونرونو کې شون کې موجود دي او تعلیم و تربیه کوي طالبان ته.
په هرات کې د هند پر قونسلګری د تیر جمعې د حملې مسؤلیت هم ولسمشر حامد کرزی په لشکر طیبه وسلواله ډلې واچو. ولسمشر حامد کرزی له وی هندي رسنۍ سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
لشکر طیبه از منشن ان دی انټيليجنس ریپورت
دی وايي په واضح توګه هغه راپور چې مونږ ته د ویل ودیز استخباراتي ډلې لخوا راکول شو په هغه کې د لشکر طیبه یادونه شوې. حامد کرزی یاد حمله د هند او افغانستان په ګټو ګډه حمله بللې. د راپورونو په اساس لشکر طیبه ډله په 1990 میلادي کال کې د پاکستان د آی اس آی لخوا د هند د ګټ په ضد او د کشمیر د ازادي دو په هدف جوړه شو. دغه ډله په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبای ښار کې حمله وکړه چې شاوخوا یې سلاتیا کسان پکې وژل شول. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی بیا وایي کله چې لشکر طیبه په تور لیست کې شامل شو، نو د ډلې خپل نوم په جمعیت دعوا بدل کړ او اوس هم په همدې نوم فعالیتونه کوي. ښاغلی سیدی وایي چې اوس د جمعیت دعوا مشر حافظ سعید دی او دا ډله د فلاح انسانیت فاونډیشن په وسیله له پاکستان او ځینو عربي هیوادونو څخه خپل مالی اړتیاوې پوره کوي.
لشکر طیبه چې په تور لیست کې راغی، نوم یې تغیر شو چې جمعیت دعوا شو. دا د وظیفه ده د هندستان منافع ته ضربه ورکړي، یعنی په افغانستان کې دا قرضدار نه دي، د هندیانو په چیلې کې دي. طالبانو سره هم اړیکې لري، اما د در راس کې حافظ سعید دی.
ویل کېږي چې د لشکر طیبه یا اوسنی جمعیت دعوه مرکزونه تر ډیره د پاکستان په کشمیر، سیالکوټ او کراچۍ کې دي. څېړونکو وایي د پاکستان استخباراتو د افغانستان او هند د ګټو په ضد بیلابیل وسلوالې ډلې جوړې کړې. د دوی په باور د مهال تحریک طالبان پاکستان، حقانی شبکه او د حکیم الله مسعود پلویان د افغانستان په ضد او دغه راز لشکر طیبه، جهش محمد، سرفروشان اسلام او صلاح الدین ایوبی وسلواله ډلې د هند د ګټو په ضد جنګیږي. څېړونکو وایي چې پاکستان په ښکارا د یادو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې شعارونه یې له حقیقت لری دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو اورې دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپې بیا په 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. دغه راست تاسو کولای شئ په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې پیدا کړئ. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د پاکستان د ورستیو امنیتی تحولاتو، د غرس په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو د درېدو موضوع سیړو، په مصر کې د انتخاباتو په اړه هم درته یو مطلب لرو او اوس 2:30 بجې کېدونکې دي له اسمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ډیورن کرښې له هغې غاړې پر کونړ د راکټي بریدونو په اړه خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې د دغو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه باندې لسو ګوندونو او قومي شوراګانو نن په یوه غونډه کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ څرګند کړ. د فراه ولایت د شیبکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ایران سره په سرحد د دولت وسوالو مخالفانو په برید کې دوه سرحدي پولیس وژل شوي دي. پاکستانی پولیس وایي د هغو سړو د نیولو هڅه کوي چې یوه حامله ښځه د خپلې کورنۍ د خوښۍ خلاف د واده کولو په خاطر په تیږو وژلې ده. په هند کې پولیسو درې تنه ونیول چې په جنسي تیری او په یوه ونه پورې د دوو تنکیو نجونو د غرغره کولو تور دی. د قزاقستان په مرکز استانی کې پولیسو په لسګونو فعالان چې د یوروایشیا په اقتصادي زون کې د قزاقستان پر شامل دوی اعتراض کاوه ونیول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قزاقستان ته ورسی چې د روسیې په مشرۍ له قزاقستان او بیلاروس سره د یوروایشیا اقتصادي اتحادیې د رامنځته کولو لپاره تړون لاسلیک کړي. اوکراین تر نن پورې وخت لري چې د روسیې د گازپروم دولتي شرکت ته د گازو پور ورکړي، کنه گاز به پرې ودرول شي. او د مصر د ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې شي چې د دې هیواد د پوز بخوانی مشر عبدالفتاح السیسی په سلو کې درې نیوي رایې ګټلې دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د وزیرانو شورا یو نوې مسوده صادر کړې چې لمخې افغان سوداګر یوازې سوپر تیل واردولی سي او پر هغو عادي تیلو چې په خوا د نورم او استاندارد ادارې لخوا منل سي وه اوس بندیز لګول سوی دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي دغه عادي تیل هوا نه ککړوي او حکومت که غواړي چې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي نو هغه قاچاقي تیل دې بند کړي چې کیفیت یې ډیر کم دی.
مصوبه وزیرانو شورا صادر کړل د تیلو په ارتباط دوه نوې سوپر تیل دي چې د افغانستان ته راوړل کیږي او اتیا ستاندارد تیل چې او 0.15 ډیزل دای بند کړل. دا نورمال تیل دي مګر کنټرول وشي جدي سرحداتو باندې چې د دینه ښکته تیل رانوړل شي.
خو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل دغه کاری د تیلو د یو شمیر سوداګرو په وړاندیز کړي او هدف یې دادی چې په هیواد کې د هوا د ککړتیا مخه ونیول سي. د بامیان ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د برېښنا د تولید د اوبو دوه بندونه جوړ سوي دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د امو سیند د پنځمې حوزې رئیس حسین بخش همدرد ازادي رادیو ته ویل د دوغ دواړو پروژو لګښت د جاپان د دولت لخوا ورکول سوي دي. ښاغلی همدرد زیاته کړه پر دې سربېره به په روان کال کې د 500 میلیونو ډالرو په لګښت د اوبو لګولو سل نورې پروژې هم پلي سي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي اوړه 1340 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي ورجې 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1340 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 950 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 15 دیش پوله، یو انګلیسی پاوند 49 افغانی شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی شل پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانی اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
د افغانستان د بلابلو سیمو سباندې لسو ګوندونو او قومي شوراګانو نن په یو غونډه کې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو لکاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوندونو او شوراګانو استازو له دې عمله جوړ شوې غونډه کې ویل چې د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې برنامه ملي او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې هم د دې ملاتړ هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د افغانانو د ستونزو هواري ته کار وکړي. تفصیل له اسدالله دین پر رپورٹ کې ورو.
د دې څ باندې لاس ګوندونو او قومي شوراګانو غړو له اشرف غنی احمدزی څخه وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د افغانستان د ټولو قومونو د ستونزو هواري ته کار وکړي. دغه کسانو چې شمیر شاو خوازرو تنو ته رسیده د پنځمې پورس په کابل کې په وغونډه کې د جمهور ریاست دویم پړاو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوندونو او قومي شوراګانو استادو د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ډلې برنامه ملي او ګټورې وبللې او ویل چې له تحول او تداوم ډلې څخه د ملاتړ علت هم دادی. د ملي یووالي ګوند مشر عبدالرحیم سالارزی ویل چې دوی د ښاغلي احمدزی ټولې برنامه په غور سره لوستي.
د افغانستان ملي یووالي ګوند رهبرۍ په ډېر دقت سره د ټولو کاندیدانو برنامې او مرامنامې وڅېړلې او د نتیجې ته ورسېدل چې یوازینی عملي او علمي برنامه د تداوم او د تحول د ټیم ده.
په غونډه کې د بیلابیلو قومونو استازو هم د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې څخه وغوښتل چې په راتلونکو کې د ستونزو هواري ته کار وکړي. د ترکمن قوم په استازیتوب محمد ایوب قائم داسې وویل:
ترکمن خلک په تیرو کلونو کې تر ډیره له ټولنیزو خدماتو، ښوونې او روزنې، اقتصادي پراختیا او روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې وو. د هیواد په سیاسي او ټولنیزو پریکړو کې زموږ رول کم دی. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د افغانستان د خلکو د ستونزو یوازینی حل د تحول او تداوم ټیم دی.
له دې وړاندې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د جمهوری ریاست د لومړي پړاو کاندید داود سلطان زوی او د لومړي پړاو د بل کاندید زلمی رسول مرستیال احمدزی مسعود هم د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کړی دی. په غونډه کې د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې غړي او د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی د دې ګوندونو او قومي شوراګانو د اقدام وستای او ویل چې دوی د راتلونکو لپاره هر اړخیز پروګرامونه لري.
د روغتیا په برخه کې یو علمي برنامه لرو. موږ هم دا ډول برنامې د کرنې، اقتصاد او ښې حکومتدارۍ په برخه کې هم لرو. قانون مندي او سوله د اشرف غنی احمدزی د برنامې بل عنصر دی.
برنامه ډاکټر صاحب غنی
دویم پړاو انتخاباتو ته په نږدې کېدو د اشرف غنی احمدزی او عبدالله انتخاباتي ډلې هڅه کوي چې د ګوندونو او سیاسي څیرو ملاتړ ترلاسه کړي. څېړونکي وایي چې دا ډول ملاتړونه له شک پرته چې د یو کاندید له بریالیتوب سره مرسته کوي. خو دوی زیاتوي چې کاندیدان باید په لرو پرتو سیمو کې خلک رای ورکونې ته وهڅوي.
د طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي، د طالبانو ویان قاري یوسف د قطري ملیشو ویان بولي. څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونهای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانهای عریف استخبارات نفوذ کردن، به این لحاظ هم نسبت به طالبا بی‌اعتماد است.
پدی عرباس نن لدریون تر پینزو بجو پوریده ازاده پا چپوکی واری.
د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبیلی سیمه کې چارواکي وایي چې د پنځمې پورې سهار د پاکستانی ځواکونو پر موټر د سرک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په ترس کې د سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر کاروان د سرک غاړې بم پر لپسې دوه چاودنې شوې چې په ترس کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوځ د اړیکو د دفتر یا آی اس پی آر لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د پنځمې پورې سهار د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمې بنو پر پوله په نوشیر کلا نومي سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سرک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترس کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د سرتیرو پر موټر هغه مهال بم چاودنه وشوه چې د پاکستانی ځواکونو کار لنو شیر کلاسی می سخت تیلی دو پا حال که و دا شمالی وزیرستان یاوی با خبری زایی سرچینی دنو مغاق نخ پر اولو پشرت ازادی راڈیو تاویل چه دا پاکستان یو زواکونو پر موتر تربمی چاودنی ورستا دوی سیمو محاصره کرا او تلاشی عملیاتی هم اکرل. دا پاکستان پوزی مقامات وایی چه دا پیخی تپیانی دا بدو پوزی روختون تلیک دولی چه دا یو سرتیری حالت پا که دا اندخنه ورده او خواهی دا مرش میر پورتشی. پا شمالی وزیرستان که دا پاکستانی زواکونو پر کاروان دا برید پا داسی حال که شوه چه دا هیواد جنگی جت الوتکو دا روانی مشت پا یویشت منیتا دا شمالی وزیرستان پا بیلا بیلی سمکی دا میشتو سخت دریز و وسلوالو پل مرکزونو هدفی هوایی بریدونه کړیو چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا د مهمو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه 15 اویا پاکستانی او بهرني سخت دریځ وسلوال وژل شوي دي. پر پاکستاني ځواکونو په دې وروستیو کې په وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو کې تر هغې وروسته ډېروالی راغلی چې د دې هېواد د حکومت او وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوي وې د ځان ښکار شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر د بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د ذبیح الله شفق په رپورټ کې مو اوریدل چې نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر موټرو حمله شوې ده او په دې بمی حمله کې درې عسکر وژل شوي. بی پیلوټا امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې بریدونه بند کړي دي. د ځینو غربي رسنیو په وینا بی پیلوټا الوتکو له 2004 کال را په دې خوا په پاکستان کې 345 حمله کړي دي. له تیرو دریو کلونو را په دې خوا د حملې ورو ورو راکمې شوې او تیر کال د امریکا ولسمشر امر وکړ چې ډېرې مشخصې حملې دې وشي او کملکیان پکې وژل کېږي نو بیا دې له دې بریدونو ډډه وشي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو وخت له ترورستانو سره په جګړې کې د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو تمرکز کاوه. خو د چهارشنبې په ورځ چې کله اوباما خپله بهرنۍ تګلاره روښانه کړه د وویل چې امریکا به د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو کله ناکله کار اخلي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې یمن او سومالیا ته اشاره وکړه او پاکستان یاد نه کړ. پاکستان هغه هیواد دی چې په خوا به پکې په اونۍ کې په اوسط حساب د بی پیلوټ الوتکو دوه حملې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای بی پیلوټ الوتکو له شاوخوا 15 میاشتو را پدیخو د پاکستان د نن بریدون نه دکړي. خو همدغه لویدی اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي خبر ورکړای دی چې بی پیلوټ وسلوالې الوتکې لا هم په منظم ډول د پاکستان پر قبایلی سیمو الوتنې کوي او د سی آی ای غړي لا هم هغه وسلوال په نقشه کوي چې د دوی په فکر باید ووشل شي. دغه خبره په وزیرستان کې ځایی آزاد خبریال احسان داور آزادی رادیو ته تایید کړه.
دوبری دومره د تیر څلور میاشتو راځي په وزیرستان کې باندې شوی پر سره ورته دا چې د ډرون کې کوم پروازونه دي هغه ډیر ځات کم شوی دي. وخت خو به دا یو ټایم څلور څلور کې د ډرون پروازونه کول خو اوس دا چې
که څه هم سی آی ای تر اوسه په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو پای ته رسیدو اعلان نه دی کړی. خو ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي چې له دې سره به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه هم پر پاکستان بند شي. اسوسییټډ پریس اژانس په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بندېدو یو علت دا ګڼي چې یو شمېر هغه کسان چې د وژلو په لیست کې نمونه شته هغوی په داسې ځایونو کې ګرځي چې هلته موبایل ټلیفون نه وي او له دوی سره ماشومان هم وي، نو د ملکیانو د مرشوب لید مخنیوي لپاره هم پرې الوتکې ډزې نه کوي. د چارواکو په وینا د القاعده ډېر مشان له دې قبایلي سیمو یمن او سوریه ته هم تللي دي او د اوباما اداره غواړي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پوځیان ترسره کړي نه سیایي. که چیرته دا حمله پاوس کوي بیا نو پکار ده چې له اسلام آباد د برید اجازه واخلي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په
لاس ازادي رادیو 1229 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې تفریحي پروګرام د ګډه اچار هم اوریدل شي. په مصر کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنی نتیجې ښیي چې د پوز پوخانی مشر عبد الفتاح السیسی په اکثریت سره زیات رای ګټلې دي او د نوې ولس مشر په توګه ټاکل شوې ده. ملالی بشیر په دې اړه رپورت لري.
د پخوانی مارشال عبد الفتاح السیسی د انتخاباتي کمپاین ډلې ویل دي چې د 3.8 میلیون رای وړي دي، تقریبا 1 میلیون رای باطلي اعلان شوی وي. د سیسی ګټل هیڅکله په شک کې نه و. خود دا هیله درلوده چې تر دې به ډیر خلک رای ورکولو ته راووځي. د غوښتل د دې انتخاباتو له لارې د ده لخوا په 13 جولای کې ترسره سوې کودتا مشروعیت ومومي. د مصر لومړی په آزاده توګه ټاکل سوی ولسمشر اسلام پاله محمد مرسي د کودتا لاره لخپل دندې ګوښه کړی وو. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس وایي د سی سی ته انتخاباتي کمپاین ټیم ویلي دي چې څلور څلوېښت فصل کې خلکو په دې ټاکنو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې چې انتخاباتو ته درې ورځې ټاکل سوي وې. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د انتقاد کوونکو له خولې وایي خلکو له دې انتخاباتو سره په دې علاقه نه ده څرګنده کړې چې په خپله د سی سی د ملاتړیو لخوا د بې اعتنایي اظهار کې دي. دا په دې معنا چې د ده ګټل له مخې باوري وو. نور بیا وایي چې په ټاکنو کې لږ ګډون له سی سي څخه د خلکو نارضایت ښیي. دا نارضایت نه یوازې د ده د اسلام پاله مخالفینو لخوا دی، بلکې عموما د هغو خلکو لخوا هم دی چې فکر کوي سی سي د مصر لپاره هیڅ جدي پلان نه لري او دا هیواد به بیرته د هغه زورواکي پر خوا روان کړي چې حسنی مبارک روان کړی وو. په امریکا کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه ادارې د مصر د انتخاباتو څارنه کوله. د دې ادارې کارکوونکي جان لیند ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو تر درې ورځو پورې غځولو په خپله د دې هیواد د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د دولت پر بېطرفي او د مصر د ټاکنو پر استحکام پوښتنې راپورته کړې. سباهی چې د سی سي یوازینی مخالف کاندید وو د انتخاباتو د درې ورځو لپاره تمدیدول یې غندلی دي او ویلي یې دي چې دا کار د خلکو د ارادې د تحریفولو لپاره سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس وایي د اسلام پالو سره هغه خلکو هم چې د 2011 کال په پاڅون کې چې په پایله کې د حسنی مبارک حکومت چپسو له دې ټاکنو ډډه وکړه او یا یې د سباهی ملاتړ وکړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. وای یو هیئت د دې لپاره یو ولایت ته لاړ چې دغه ولایت د ښاروال د اداري فساد د تور څېړنه وکړي. خو کله چې ښاروال د نوموړي هیئت غړو ته د ولایت په نوي ښار کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړه، نو هیئت د خپلو څېړنو په نتیجه کې په غټو تورو ولیکل چې ښاروال بې ګناه دی او کوم تور پرې ثابت نه شو، نو ځکه هیئت د څېړنو په خاطر رسمي بښنه ترې غواړي. د خبرونې په پیل کې مو د اداري فساد په ضد د اعلان جوړولو جریان ته بیایو.
خنو زه دې څه تر غوښته یم؟
ته مې د دې لپاره راغوښته یې چې د اداري فساد په ضد یو څه ښه احساساتي اعلانونه راته جوړ کړې.
سمه ده، جوړ به یې کړم درته.
ګوره چې ډېر زیات احساساتي وي او اداري فساد ډېر ښه پکې ځپل شوی.
درته جوړ به یې کړم، داسې اعلانونه به وي چې په خپله د اداري فساد کوونکو هم له اداري فساد زړه بچي.
خیر دی، نو د غومره عمیقه مزه ځکه کېدای سي بیا نورم جوړ کړو. یو څه د راتلونکي لپاره هم ساته.
څنګه چې تاسو وایې هماغه سی به درته جوړ کړم.
ښه نو اوس دا وایه چې په څوی جوړې
د تلویزیون لپاره که د رادیو لپاره؟
دواړه.
یوه خبره درته وکړم که ډېرې؟
نه بابا، یوه خبره وکړه، خو لږ پام کوه چې نور به هم وي. که یې په ښه بیه راته جوړ کړې نور به هم په تا جوړوم.
صحیح ده، هم به ښه شی درته جوړ کړم، هم به مو لحاظ وکړم. نور څه وایې؟
ښه نو په څو به یې راته جوړ کړې؟
چې یوه خبره وي تلویزیونی دقیقه په $1000 او د رادیو لپاره په $1500. په دې کې مو خو پورا لازم شوی دی.
نو دا یو اخیری باید ده.
او کولی شي له نورو پروډکشنونو هم نرخ واخلي.
سمه ده، همدا به صحیح ده. خو کله چې قرارداد لاسلیک کوي نو په قرارداد کې به تلویزیونی دقیقه په $2500 لیکو او رادیوي په $1000.
ولی؟
په ولی پسې مه ګرځه. یوازې که چا پوښتنه درڅخه کوله همدا به ورته وایې چې تلویزیونی دقیقه په $2500 او رادیوي دقیقه په $1000 جوړوم. چورت مه وهه، فی دقیقه $200 تا ته درکوم. یعنی دا به د لا فیصله شوي نرخ نه اضافه $1.
سمه ده، په داسې شد و مد به یې جوړ کړم درته چې فسادیان به له شرمه پورته مو نشي کتلی.
لیونیه، د همدغه اداري فساد لپاره مو دا پروژه اخیستې ده.
زه سمه ده، 15 ورځې وروسته راشه او اعلانونه دې واخله.
مننه، خو پام دې وي چې ښه په شد و مد یې راته جوړ کړې.
بېغمه اوسه.
څنګه سو اعلانونه دي جوړ کړل؟
او تیار دي، درته پلی کوم.
او ته پلی کوي واره.
د ترقی او پرمختګ دښمن، د خلکو او وطن تباه کوونکی،
د خائنانو د خیانت نخا د ظالمانو د ظلم بلگا تور خمار اداری فساد اداری فساد اداری فساد او اداری فساد
آزاد مطبوعات و پاسمان کے نو استور ہے
دیش کی سیاسی او تربیتی خبروانو پلو
یو نو ایگا
دنوی ادرسونو او نو خلقو دی پیجندنی
یوازنی غنی خبروانا
دی آزاد رسمونو او نقاشیو
مفت نندرتون
تشناب جریده
دا خار پا طول عمومی تشنابونو که
سالی ریش ساتا
دا خاریانو پا خدمت که
ولوله او عبرت واخلی
ولوله او دنوی نسل افکارو خبر شی
لیدل مفت
لوستل مفت
هر اورز
پا هر تشناب که
پا مخامخ دیوال
او پا مخامخ دروازه
دی بیکاری پا وقت
بیکار موا تشناب جریده
دی خار پا طول عمومی تشنابونو
والے
زکچے
والے وہ سوک شو نہ خود نہ خوری
زکہ چہ اس خلق نہ خود پ سوپ کے خوری
والے اس خلق دے بچی شارناو پر زے بچی ریگریشن کمپنی وئی
زکہ چہ دے کمپنی ریگریشن خرگوٹ ہے او کورونا ل شارناو چہ خلوڑ او خکولی دی
والے وہ سڑکوں ل جوڑی دو سم دسی ورس تبیر تے خرابی گی
زکہ چہ لاولے وران جوڑوی
والے دی قند دی کرتو بیل وڑا شوا
زکہ چہ کرت دے شکر ناروغی کموی
والے قصابان پنباتی غڑے پسی منفی تبلیغات کوی
زکہ چہ نواتی غڑے والا پواز دو پسی تبلیغ کوی
والے وہ سوک دی اداری فساد پر زد سنوائی
زکہ چہ ٹول پہ اداری فساد کی ڈوب شوال
والے پلس گنو ایف ایم ریڈیو گانے آواز سندر خپروی
زکہ چہ لا تروس دا سندر اور دو تند نہ دا ماتا شوی
والے وکیلان او شاروال صرف ران شول
زکہ چہ پمنز کی بلند منزلون او خارگوٹی گرزی
پخوا متلو چه وای خپل واوری د بل په بام ما چوا خو زین خلق خپل کثافات د نورو د دروازو مخته چوي د همدغه سی و قضیه له حاله مخبرو
در صبح کثافات بطول کری دی ولی نباسی
چرتا بیا و باسو
د باندی و باسی دوبرم نشی کولای
پلارا دی باندی چرتا کیک دو دی کسی خالق شکایت کوی
د کوم گاوندی دروازه سره کی دی کبیا چا شکایت کوا نو لامغ نه بی کوی
پرون می دی بار گاوندی ل دروازه سره کی خودل سار می چنور استل اغه دی مونږ هم بیر ترا وڑی وو او خپل هم سره یو ځای کړي وو ټول دی مونږ دروازه ل مخ سره یی وو نو دې لپاره چې څوک شکایت ونه کړي ټول مدینه ننګر تر نه وستل
خدای دې تبا کی څوک چې زموږ په دروازه کې خپل کثافات یږي
خیر مکه و خزي نشه به زغم وکم
هغه کثافات والا ته وې نور کوي د میاشت 200 افغانۍ غواړي او هر ورځ چې کثافات وړي
او خزي تل مړې ګډي پارسي وای 200 افغانۍ وړو کې پی وړي کیږي ول کثافات والا ته ورکم ها دا دومره وخت می چتری بیغمه کړی وی لدی ورسته مو هم تری بیغمه کوم او
څنګه مو تری بیغمه کوي
نن شپه وړم او د کوڅه د بهر سر د کور لمې خسره کړم لکه په خو می چې د کور سر د کور لمې خسره خودل او
نو دا دی ولې نه وړل
ما ویل تاسو به خوندې کوي کوم نه شو کړای
پلارا اوس د کوڅه ټول خلک پوي شوی دي چې د نورو د دروازو لمه خې سارا کثافات مونږ اگدو نو ځکه یې ټول سیده زمونږ دروازې ته راوړي
څنګه پوي شوی دي
د کچالې د پوستکو د پالاکو لبیخونو او د ګندنې لناپاکۍ پیژني
که دغه سی وی چې د څه وخت لپاره د دغو شیانو پخول او خوړل بند کړو.
بند یې کړه، اوس خو د کچالو په بیه غوښه هم کیږي، په عوض کې بل څه راوړه.
سمه ده، خو پلار مې دې خدای وبخښي، همیشه به یې ویل که غواړې چې خوار نه شي نو غوښه مه خوره.
هغه وخت به نور شان ارزانه وه، که د پلار اوس ژوندی وای نو خامخا به یې درته ویلي وای که غواړې چې خوار نه شي نو کچالو مه خوره.
سمه ده، سر له سبا نوي شیان راوړم چې تر میاشتې پورې خو د کوڅې خلک بوی هم یونسي چې دا کثافات زموږ دي.
هو، هم به مو کثافات څوک نه پېژني او هم به لږ موږ چاغ سو.
ته چې د کچالانو په خوړلو چاغه نه سوې په بل څه نه چاغېږي ښځې. دا څومره کثافات زموږ له دروازې سره ایښي دي؟ ما خو د شپې یوازې یوه خلطه د کوڅې د بر سر د کور له مخې سره ایښې وه. هو، د خدای په غضب دې اخته سي، دا خلک چې ټول خپل کثافات راوړي او د مونږ له دروازې سره ایږدي.
ولې خیرا کوي وروره؟
ته وګوره، چا خپل کثافات راوړي او د مونږ د دروازې له مخې سره ایښي دي.
خیر دی، خفه کیږه مه، دی د دې لپاره درته ایښي دي چې تا ته معلومه شي د بل په دروازه کې کثافات اچول څومره درد لري. که تا د نورو په دروازه کې نه اچولی نن به د تا هم دا حال نه و.
چا ویل چې ما د نورو په دروازو کې اچولي دي؟
په غوسه کېږه ما، د شپې د چا په موبایل فلم اخیستی دی چې کثافات وړي او د کوڅې د بر سر د کور په مخ کې ږدي. نن د کوڅې خلک درته راځي او جرګه در باندې کوي.
اوس د کثافاتو فلمونه هم ډکېږي چې نور به لا څه واورو.
او لکه چې دا څو ورځې دې کچالو پالک او ګندنه بند کړي دي، نو ځکه خلک مجبور شو چې دا ځل د مستند فلم ډکي.
د کثافاتو فلم؟
پراونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، ستاره مینی، حسی حکمت او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سولمبود غرغرود شور ندی خبر، سولمبود غرغرود شور ندی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر، لاد گودر ور رکھی یادوی زما بچی، لاد گودر ور رکھی یادوی کوئی پگودر لگی دلی اورن دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر، سولم وو
نور دوران اول برمان لیونی زماد کور دوران اول برمان لیونی اخبر ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر سرولم بو دا غرد رود شورن دی خبر سرولم